السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د قوس یا لندې 19 او د دسمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او ووژل. د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکي ځانته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې څه باندې 1,000,000 او 2,00,000 سوریانو ته پناه ورکړې، بشار اسد د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤول بللی او هیلې ښودلې چې سوریا سولې او ثبات ته ورسیږي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر په سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او د لګکیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللي او هلته یې پناه اخیستې. بشار اسد څه باندې 24 کاله په سوریا واک وچلوه، خو د واکمنۍ لویه برخه یې په کورنیو جګړو د ایران په نیابتي جنگونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې تیره شوه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یکشنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یکشنبې په ورځ په سوریا کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ټرمپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي پر روان ژمي کې به 15,000 داخلي بې ځایه شوو کسانو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په دې مرست ویلي چې په دې مرستو کې کمپالې د پخلنځي لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیا ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به اړمنو کسانو ته وویشل شي. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکی ستونزه حل او د برېښنا رسونې لړۍ منظمه شوه. دا وروسته له هغه چې یکشنبه د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکی ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه بې برقه شوه. خو د ورځې په پای کې دا ستونزه هواره او برېښنا شرکت وویل چې د افغانستان لویدیځ ته برېښنا ورسېده. تر دې مخکې هم د یادو هیوادونو لخوا عمدتاً د تخنیکی او یا مالی ستونزو په سبب پر افغانستان باندې برېښنا بنده شوې. افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 10% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. او د سونیا په نوم یوه افریقایي پیله د یکشنبې په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچۍ ښار په یوه پارک کې مړه شوه. د پارک رئیس سید امجد حسین زیدی فرانس پرس ته وویل چې د سونیا په بدن باندې پر اتونکو څورځو کې معاینات کېږي او ټینګار کړي چې دا فیل تر مرګ مخکې خو. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له 2 نورو خویندو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې وې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کېږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت په ښه کېدو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو او مسایلو نوملار. طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلارې غوره کړي او نړیوالو سره د تعامل وکړي. آیا د سوریې نوی واکمنان د طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان د اسرائیل نه خوشاله دي او نه ښه کوي چې تحریک شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پر طالبانی حاکمیت هلته نشکېده چې ایجاد شي.
روسی رسنیو ویلي چې د سوریې پر ضد لوی ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللی او هلته پناه اخیستي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي ویلي اوسنی حالات یوازې عام خلک نه، بلکې خپل یو شمېر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده نه دي امارت اسلامی د اکثریت وزیر صاحبانو خلقو خوښ ده، نه د افغانستان د خلقو خوښ ده.
که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم یو پزړه پورې راپور درکړي.
ترا کرا کېدل شي سبب د سردردۍ شي، د سرخوګۍ، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پېژني.
نو راپورونه هم شته، هیله ده د خبري مجلې تر پایه موږ سره پاتې شي.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلی هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړه واکسل مالونه خودلی. تفصیل به له صفی الله ستانکزی وو.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د سوریه د سقوط او وخت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو درسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، لنډې سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولاني په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. په خواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولاني کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر وو او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2023 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربېره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوری کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولاني په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته په یوه جمعات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولاني مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکي حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولاني دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
و موردل چې د افغانستان د طالبانو حکومت په سوریه کې نویو واکمنانو ته مبارکي ورکړي او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد د رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغیز واکونو له واکمنېدو د طالبانو هرکلی په څه معنا؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پال ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومت ولی او له نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله ستانکزی له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو لشنون کې غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان
اول باید لاشی آینه ته د سپور کټ وګوري ځان په سر ووینه چې څوک یې چې نور په پاسیار کې که عمومي اخر خبره وسی وي موږ په دې خوشحالي سره چې داسې کوم اخه خو په دې معنا نه ده چې یو هیواد کې په ټوله معنا حاکم اوسېږي د یو قشر فکر خاوندان یعنې ملایان او طالبان او نورو په دې ګواښ کې اخه کړې ده چې هغه هم اخه نه ده او ورځ تر بلې موږ د دې شاهدان وو چې هغه خلک چې پل فکر لري متفاوت فکر لري طالباني فکر لري هغه زپلکی هغه توفیقی هغه کار پر نه پی نو دا بله خیلی چې دا خفه نه ده دا انزوا تکاملی دی د افغانستان یو ډېره غوښنه برخه د خلکو منورین متخصصین د کار خلک او همداسې یې لکه موږ مخکې چې تاسو ما ته وویلې چې متفاوت نظر خاوندان دي هغوی ورته ورته توفیق کول د ژورنالیستانو ریالونو وضعیت هم کاملا مشکوک دي چې هیڅ نوع اعتراض او هیڅ نوع اختلاف د نظر طالبانو د خاطرت نظر بلکې نه
بله غواړم د تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې او همدارنګه د تحریر شام ترمنځ په رفتارونو کې څه تفاوت شته فکر کوئ؟ ځکه چې مشابهتونه لږ څه برملا شوي دي، مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغوی هم اسلام پالي دي، دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په همدغه شکل و چې په څو ورځو کې خاورونه یو په بل پسې سقوط شول.
تر هغه ځایه چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښیي تفاوتونه شته. طالبان دې هېڅ زړه نه خوشحاله دي او نه فکر کوي چې تحریف د شام به طالبانی سیاست په سوریه کې پیل شي. اول خو درجه و سیاسي موقعیت به طوریه طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي. دا یو. دوم خبره دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات دي چې د جولانی په خولې چې موږ یې مصاحبه کړې ده ډېره مفصله هلته خو هغه اعتراف کوي چې پخوا د نورو لارو روان و چې هغه لاره هغه خپله اوس انتقادوي. جولانی وایي چې زه هر نوع تنوع د نظریاتو درنښت ساتم، زه به اقلیتونو ته درنښت ساتم، زه به شمول د مذهبي اقلیتونو څخه هم د هغوی کله مناسق چې دوی د هغوی به ازاد اوسېږي بل دا شی په خوږه مینه کې راغلو د خواخوا انتخابي بیرغ د طالبانو لپاره پیژندل کېږي، اما هغوی په یو حالت کې هم ملي خپل بیرغ پرانیستي بیرغ د سوریې ته کومه دې اعتراضي نه لري. او بله دا چې د هغوی ټولې بوتاني چې اوس څرګندېږي د سوریې هغه کوم نظام سره بشار الاسد او د هغې حکومت سره حتی هلته چې کوم صدراعظم افغاني نظام پاتو دی هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي.
تحریر شام ډلې څخه چې اوس سوریه کې واک ته رسېدلې، البته ځینې نور کوردي ډلې هم شته، څه توقعات کېږي چې څه وکړي د فتن د وضعیت لپاره؟
اخر توقعات خو همدا کېږي چې دوی بسوریې بسوریې د راتلونکي پاتې دوی د هغو هلو ځلو څخه د هغو اقداماتو څخه چې خدای مکړه سوریه ویسي یو لوی او دیش زوراون کی کورنۍ جګړې خاطر د هغې نه ده او هغه بیا هم د افغانستان تر لوري څخه باید دوی زده کړه کړي اوسېږي چې هغه پېښې چې په افغانستان کې په نړۍ ډول اوسېږي یعنې که دغې خطر او تهدید تر اوسه لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مکړه د یو لوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل اعتراف پذیري دا به وښیي چې د ورځې په چې بیت څومره د سوریې په افریقن کې او څومره د اکستریمیزم یعنې د افراط ګډه وښیي.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غاوس جانبازو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی او هلته پناه اخیستې. د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغه کورنۍ ته د بشري ملحوظاتو په اساس پناه ورکړی ده. د سوریه پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام باغیز وکونو لاسته ولوید او اسد خپل کورنۍ سره له هواده وتښتید. د اسد د رژیم نسکوریدا پراخ خبرګونونه هم پرول. تفصیل په دې راپور کې
د روسي دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیسته. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسي د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړي ده. نورو روسي خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خبره کړي. لبلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې د یو روسي هغه او کورنۍ ته پناه ورکړي. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعت وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلې الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته لرادار ورکه شو او ان داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکي الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم رنګېدو ګڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. د رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بیګنا سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ دا د خطر او ناسرګنتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد د سوریې د سباند یو میلیون او دوه لک کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیګونا خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سولې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد پر رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګه کوي او ملکانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریه واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریه واکمنۍ تر رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورونی جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنگونو کې تیر شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بیلابیلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندې نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې خارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مش د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلي له نومبر راهیسې د هیئت تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لکتر لګ 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سوریه پرزیدلې ولسمشر مسکو ته تللې د هلته پناه اخیستي او د راپور لمخې د روسي حکومت هم پناه منلې ده. د سوریه حکومت د ایران او روسیې ملاتړه برخمن وو. دا چې د سوریې او روسیې اړیکې څه ډول وي او کارپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور لري، د دوی موندنې دا ښیي چې د بشار الاسد د رژیم سقوط به د روسیې پر مخ یوه درنه څپېړوي. اسمت څاروان به تفصیل درته وایي.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریه په بحران کې د مداخلې لارې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیس په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولای شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسي پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکراین کې د روسي پراخ برید وروسته د سوریه لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداري ورکوي چې که روسیا په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یو ستراتیژیک مات وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینی امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي. له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو ته د سندلې پاړه یو پزله پوری راپور لرو او روسته راځي دا چې د ژمي شپې ورځې دي تاسو به هم حتمان له سندلې نه استفاده کوئ. کچیرته سندلې کاروي نو دا راپور در سره واوري حتمان به په کارونه کې در سره مرسته وکړي. خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دغه پخوانی طالب چارواکي ټینګار کوي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي د حکومت په زیان به تمام شي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو ځینې پخوانی چارواکي د افغان ښځو او نجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې د اوس دستي روان ده دی چا نه ده خوښ، نه د امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط او تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب قوت بندی دی نجونو او دی خدو حقوقو تا پاملرن ویسی. دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو ځواب دا چې نه وای دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو جهاد واقع حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته دا شی څه به چې خبر کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دی کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت چې پرې باندې اپراتور کړی وای داسې مبهم پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لرې سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوریدونکو د ژمی پر رسیدو په خارونو او کلیو کې یو شمېر کسان له سندلې نه استفاده کوي. دغه سندلې ګټه هم لري خو د ګټه ترڅنګ ځینې احتمالي زیانونه هم. تفصیل په دې راپور کې
سندلې هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکهال ژمی یې سندلې ایښه. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
په خوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کې دوه سره به مو دوه خرواره لګي خلتل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی یوازې د یو سندلې او دوه بوجي سکرو په خلتلو مو په کور کې سندلې خي دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ تخبل خاله کوټه ولاړم. هلته سندلې چې ما تجربه نه درلوده د شپې نه وخت می سر ګرځید او زړه می تنګیده. ډیر بد حالت می درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې می احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولیم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د وچاکاس سغال تاسو میشه
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهیږي چې زه چیرې یم. محیط ماحول نه پیژني. زمان هم تر نه کله دغه شي دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیي او عجل تدوی دا چې آزاد او ته سړی ووزی نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز سبب د همړي نام کېدئ شي.
د کابل اوسیدونکو وایي چې سکهال دی وی سندلې بیا له زرو څخه خطر 2000 افغانۍ پورې ده او دی وی بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګي وبیا چې په خاله اته څخه خطر 9000 افغانۍ او سکهال 13000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې لرګي جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېرې له مربع سندلې کار اخلي او لوی کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لوی بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
آزادي راډیو
اوریدونکو په دې سره دغه خبری مجله پایته ورسیده. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، پنځه نیمې بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.
ممنون روزی صاحب، خسته نباشین.